مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه نجیب عامر ستاسو قربایم او تاسو ته د خبرونې د اوریدو بلنه درکوم. په ترکیه کې د سیمې په حالاتو درې اړخیزه غونډه، په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې برید او فلسطین ته د یونیسکو د غړیتوب ورکول د دې ساعت مهم رپورټونه دي چې د نورو رپورټونو سره به یو ځای له خبرونو وروسته واورئ. خبرونه درته اسلام مومن وړاندې کوي.
اول دا مهم خبرونه لنډیز. په استنبول کې د ترکی، پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه نن شروع کیږي. د ملکن ډیویژن په شانګله کې د جنج گاډی کندې ته پریوتې ده چې پکې څلور تنه مړه شوي او دیالس نور جوبل دي. او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د امریکا جاسوسي الوتکې برید کړی ده چې پکې دوه مشکوک اورپکي وژل شوي دي. او د خبرونو تفصیل. نن په استنبول کې د ترکیه، پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه شروع کیږي. د سیمه ایزو همکاریو په دې غونډه کې به نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه افغان سیال حامد کرزي ترمنځ به خبرې اترې کیږي او د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل به د یادې شوې غونډې مشري کوي. رایټرز خبري اجانس له مخې د ترکیه چارواکو هیله څرګنده کړې چې د استنبول غونډه به داسې شرایط رامنځته کړي چې افغانستان او پاکستان به د اورپکو لخوا د بریدونو پر سر پر یو بل د تورونو لګول بند کړي. افغانستان تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي اداره د طالبانو او حکاني ډلې ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا شانګله ضلع کې د واده ګاډې کندې ته پریوتې ده چې له امله یې د دوو زنانو او یوې ماشومې په ګډون څلور تنه مړه شوي او دیالس نور جوبل دي. د مقامي پولیسو تر مخه دغه ګاډې د چکیسر سیمې څخه مردان په لور د واده لپاره روان وو چې د خراب سړک له وجې د کروړې په مقام لوی کندې ته پریوتو. جوبل تنانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي چې نږدې د کروړې روغتون ته د علاج لپاره وړل شوي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د امریکا جاسوسي الوتکې برید کړې ده چې پکې دوه مشکوک اورپکي وژل شوي دي. یو ځای چارواکي د نن خودلو په شرط مشال لري ته ویلي دي چې تیر ماسخوتن د امریکا یوې بی پیلټه الوتکې د میرلی په نورک سیمه کې په یو موټر برید وکړو چې پکې سوار دواړه تنه وژل شو. چارواکو ویلي دي چې وژل شوي دواړه تنه د یوې اورپکې ډلې سره تعلق لري. شمالي وزیرستان افغانستان ته چیرمه هغه قبایلي سیمه ده چېرته چې امریکا وایي اورپکې ډله حقاني شتون لري او دوی په افغانستان کې په نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې د وفاق نه د بجلی د منافع غوښتلو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوله. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال لري ته ویلي چې په دې غونډه کې د نېشنل فینانس ایوارډ تر مخه په صوبه کې د اوبو نه د بجلی جوړولو په منصوبو غور وشو او د وفاق په ذمه پاتې د بجلی د منافع په حق له هم خبرې وشوې.
دا سره چې دا خو رګ عرب روپۍ چې کله نر منظوري شوی نو چې زما یاد چې دا 91-92 کې مطلب چې مونږ ته راکړې شوی او هغه نه پس بیا دا کیپ کړې شوی. الان کې دا به د خپل پرسنټیج په حساب زیاتې دي او دا هغه په حساب باندې کوم نو دا به مخکې تلې خو هغه دا چې کم دینو کیپ کې او چې دا کیپ کې نو مونږ دا هغه ورځ نه دا ډیماند چې دا ډی کیپ کوي. اوس چې کوم میټینګ کې څومره پټه نه استوي نه بالکل وی چې دا ډی کیپ کول غواړي او مطلب چې د دې نه بغیر بل لار نشته دي. خو تاسو یو کمیټي جوړه شوې ده دا کمیټي دا مسله زر تر زر سر تر زی خپخه کنی نو بیا به د صوبې د حقوقو د پاره سخت نه سخت قدم چتول غواړي.
د یادونه ولدا چې د بجلی د منافع په مت کې د مرکز په ذمہ د خیبر پختونخوا صوبې 110 روپۍ جوړې دي چې پکې تر دې د ما 15 روپۍ یادې شوې صوبې ته ورکړې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه هیواد د 500 روپو زړو لوټونو د اخیستلو موده کې یو کال پراختیا کړې ده او اوس به دا لوټونه د کال 2012 د 13 ستمبر پورې بانکونو کې بدلولی شي. د وزیر اعظم هاوس د اعلامیې تر مخه د اولس او پارلمان د غړو لخوا غوښتنه کېده چې د روان کال په ستمبر میاشت کې د 500 روپو زړو نوټونو بندولو له وجې ډیرو خلکو سره دغه نوټونه پاتې شوي دي چې په څه ناسه وجه دوی د ټاکلې شوي تاریخ دننه نو جمع کړي نو ځکه د دې د جمع کولو لپاره مدعا وغځولې شه. دغه شان د دې غوښتنې وروسته وزیر اعظم په باقاعده توګه د دې خبرې منظوري ورکړې ده چې د چا سره هم د 500 روپو پخوانی لوی نوټونه وي نو هغه خپل نږدې بانک کې تر 13 ستمبر پورې جمع کولی شي. د دې ترڅنګ سټیټ بانک وایي چې د روان کال د ستمبر د دې ترڅنګ سټیټ بینک وایي چې د روان کال دسمبر 1.5 نیټه به د 15 روپو لوټونه هم بند شي او د دې وروسته به دا د استعمال جوګه نه وي. د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې ایف ای اے مرستیال ډایریکټر اکرام الله خان تېره شپه د کوهاټ په ډورا روډ باندې یو وسلوال بلکې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم څانګې یونیسکو فلسطین ته بشپړ غړیتوب ورکړی، بلخوا امریکا یونیسکو ته خپلې مالی مرستې ودرولې دي. د امریکا د بانو چارو وزارت ویلي دي دوی به یونیسکو ته هغه 80 میلیونه ډالر رقم نه ورکوي د کوم چې دوی پلان لرو په روانه میاشت کې یې ورکړي. د امریکا د بانو چارو وزارت ویاندی ویکټوریا نولینډ پرون ویلي
Palestinian membership as a state in UNESCO triggers
دا وای په یونیسکو کې فلسطین ته د یو ریاست په توګه غړیتوب ورکول سره د امریکا د بندیزونو اوږدمهاله قانون دغه هیواد په دې مجبور کړي چې د یونیسکو سره خپل مرستې ودروي. د امریکا په قانون کې دي چې د ملګرو ملتونو هغه څنګه ته به مالی مرسته نه ورکوي چا چې فلسطین ته غړیتوب ورکړو. بلخوا فلسطینیانو په یونیسکو کې دوی ته په غړیتوب ورکول باندې د اوټونو باندې خوشحالي څرګنده کړي او دا یو تاریخي ورس بللی. اسرائیل هم ویلي هغوی په دې غور کوي چې د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم څانګې ته خپلې مرستې ودروي. د فلسطین لخوا د یونیسکو غړیتوب ترلاسه کول په ملګرو ملتونو کې د مکمل غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې د دغه هیواد د هلو ځلو یوه برخه ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو د استرالم مومن نه د دې سات خبرونه اوریدل. په پاتې څه کم یو سات کې زموږ د ریپورټونو تفصیل څه داسې دی. نن په ترکی کې د افغانستان او پاکستان په حالاتو درې اړخیزه غونډه کیږي. په دې اړه د سیمې یو کارپو وای
موجودہ حالات خدا سے دی چھے دے وارا فریقین چھے دی امریکہ افغانستان اور پاکستان ندیو ترمن زیادہ سے اختلافات خکاری ٹرائیلیٹرل سمٹ کے بدا کوشش کوی چھے دا اختلافات دے لرشی.
پا شمالی وزیرستان کی دا بے ہواباز الوتکو پبرید کی دو ور پکی وجل شوی. یونیسکو فلسطین دا غڑی حیوات پتھو گاو مانا پا دے کار فلسطینیان خوشحالہ دی خو اسرائیلیان خپا دی. دو کال وړاندې د پیښور مینا بازار ځانمرګ بریدونو په وینو ولمبولو اوس خلک سوی
زمنګ پښتانه دا نقل کوي کنه او چې سر مې د لا د ګټي ولګنه ستا خبره به میره نشي. زمنګ خو تقریبا دا غلا دو کال دی چې زر کال وشه کنه زمنګ باغه شړق واغه مړی واغه د غیر نشي.
او د خوس هندوان وای ځای خلکو تریز مکی او جایدادونه نیولې
شل کول شول چې مونږ دې ځنه مهاجرت کړل دا مزکه جیدودونه نه صرف د مونږ شاید نور خلکو نه غصب شوی وي ولې مونږ ته ګلا په دین اړه چې مونږ اقلیت یو.
را سره اوسې نو ریپورتونه هم لرو. دا هم د دې خبرونه د سر ریپورت. د ترکی په سرخار استانبول کې کیدونکې درې اړخیزه غونډه کې به چنن به تر سره کیږي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری نه علاوه افغان صدر حامد کرزی او د ترکی صدر عبدالله ګل هم ګډون کوي. د دې ترڅنګ آصف علي زرداری د ترکی د صدر عبدالله ګل سره تیر مخام ملاقات هم کړی دی. په دې ملاقات کې په کوم چارو خبرې اترې شوې دي په دې حق لاورو د اسلام آباد نه زموږ د خبریال احمد الله ریپورت.
د افغانستان په صورتحال د ترکی په مشرۍ کې کیدونکې شپږم درې ډلی سربراهي اجلاس نن په استنبول کې ترسره کیږي چې پکې به د پاکستان نمائندګي صدر آصف علي زرداري، د افغانستان نمائندګي ولسمشر حامد کرزی او د ترکی صدر عبدالله ګل به د ترکی نمائندګي کوي. اجلاس کې به په افغانستان کې د امن راوستو، اتحادي فوزونو د وتلو وروستو، افغانستان کې د سکیورټي صورتحال او بیا ودانۍ کارونو جایزه به هم اخیستې شي. ترکی ته د رسیدو وروستو تیر ماښام پاکستاني صدر آصف علي زرداری د ترکی صدر عبدالله ګل سره ملاقات وکړو. صدارتي ترجمان فرت الله بابر تر مخه دوانو مشرانو ترمنځ ملاقات کې په ټولو شوبو کې شراکت داری نور مضبوطولو سره سره د کرنسۍ د بدلون مائده ته حتمی شکل ورکولو باندې هم اتفاق وکړی شو او دا فیصله هم وکړی شو چې اوس به دوانو ملکونو تاجران د ډالرو په ځای خپل ملکونو په کرنسو کې تجارت کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوانو ملکونو ترمنځ تجارت حجم د 1 ارب ډالر نه 2 ارب ډالر ته رسولو فیصله هم وکړه کړې شو او صدر زرداری د پاکستان نه تر ترکی پورې ګول ټرین معاهده باندې فوري کار شروع کولو مطالبه هم وکړه. دې تر څنګه نن په استنبول کې درې ډلې سربراهي کانفرنس هم ترسره کیږي. د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر ډاکټر همایون خان وایي چې دا درې ډلې سربراهي اجلاس ډېر د اهمیت وړ دی، ځکه چې په موجوده وخت کې د پاکستان، افغانستان او امریکې سره تعلقات ښه نه دي. نه صرف دې تعلقاتو کې بهتری راتللو امکان دی، بلکې افغانستان کې د امن لپاره به لارې چارې هم لټولې شي.
موجوده حالات خدا سے دی چې درې واړه فریقین چې دی امریکا، افغانستان او پاکستان، د دیو ترمنځ داسې اختلافات ښکاري. ټرایلیټرل سمیټ کې به دا کوشش کوي چې دا اختلافات لرې شي. باقي چې دی ټوټل پکچر باندې د دې اهمیت هم ډېر زیات دی، ولې چې په استانبول کې او بیا دې نه پسته په جرمنی کې دا دوه میټینګس چې کیږي، دې نه به پته لګي چې آیا د امریکې پالیسی او څه د دې نیګوسیشن غواړي، دی جنگ غواړي. مونږ خدا وایو چې اوس نیګوسیشنز پکار دي، دا ملټری سولوشن خو نشي کېدی.
کله چې مونږ ډاکټر همایون خان نه وپوښتل چې افغانستان کې امن راوستلو لپاره پاکستان د اجلاس په ذریعه سره لوبولې شي، نو د هغوی وینا ده
لکه چې د امریکایانو پوزیشن کلیئر نه دی. ما ته ښکاري چې زمونږ پوزیشن هم داسې کلیئر نه دی. مونږ خو فوجي ستا باندې امریکایانو ته ویلي دي چې مونږ په وزیرستان کې ایکشن نشو اخیستی او نه یې اخلو. اوس صدر زرداری هلته کې لاړ شي نو کوم دلال به پیش کوي؟ آیا مونږ د حقانی خلاف ایکشن نشو اخیستی؟ پاکستان د جنرل پالیسی نه خو زده ګڼم چې ته پکار دي چې په هغوی باندې زور واچي چې تاسو نیګوسیشن طرف ته ځای.
یاد دی وی چې په 2 نومبر په استنبول کې د افغانستان د مسلې حل راوستو په حق لبا یو کانفرنس هم کیږي، چې په کې به د افغانستان د گاونډي ملکونو په شمول 14 ملکونو خارجه وزیران ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بل پلو د ترکیه چارواکي هیله لري چې د استانبول غونډه به داسې شرایط رامنځته کړي چې افغانستان او پاکستان به پر یو بل د تور لګولو پر ځای همکاري ته وهڅيږي. د استانبول د کانفرنس هدف دا دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه یو طرح وړاندې شي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ ته.
د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ترک چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل افغانستان او پاکستان به د استانبول په غونډه کې د سخت دریځو د پرلپسي بریدونو پر سر پر یو بل د تور لګولو د لوبي د پای ته رسولو لپاره موقع ترلاسه کړي. د سخت دریځو حمله د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتمادي زیاته کړې ده. د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد ترکیه ولسمشرانو پرون په استانبول کې سره ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په چیرو لسو کلونو کې چې طالبانو جګړه پیل کړې ده پرلپسي تورونو ترنګلی کړی دی. افغان چارواکي له طالبانو او حقانی شبکې سره د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ خپل شک په جار څرګندوي. یو ترک چارواکي د مسئلې ته په اشاره وویل چې د سیمې چاپیریال خراب کړی او اوس ممکن هغه وخت راغلی وي چې دا وضعیت نور بدل شي. دغه ترک مقام د درو هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې همداراز وویل موږ احساس کوو چې دوی له زړه هیله لري چې له یو بل سره خبرې وکړي، ځکه چې دوی پوهیږي چې دا حالت د هیچا په ګټه نه دی. داسې اوازې خپرې شوې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبان او د حقانی شبکه خبرو ته هڅول شوي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې کرزی له طالبانو سره د پاکستان پر ملاتړ د خپل شک د څرګندولو په څنګ کې ویلي چې باید له پاکستان سره په هر ځل خبرو کې دا مسأله راپورته کړي. په ځانګړي ډول به د پاکستان لوی رئیس جنرال اشفاق کیانی په استانبول کې د افغان، ترک او پاکستانی ولسمشرانو د شپږمې سرمشیزې په څنګ کې د افغانستان له لوی رئیس سره وویني. په دې سرمشیزي سربیره به سبا د افغانستان په اړه سیمه ییزه غونډه جوړ شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا او د غرس، د فرانسې، جرمني، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي. اکثر افغانان باور لري چې پاکستان د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې له افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو له وتلو وروسته کابل د اسلام آباد تر اغیز لاندې راشي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر او قیادي شورای د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ده او د حقانی شبکه له شمالي وزیرستانه فعالیت کوي. پاکستان په کوټه کې په همدې نوم د طالبانو د شورا موجودیت ردوي، خو له هند سره د افغانستان پر نږدېوالي او په تیر بیا په ستراتیژیک تړون خپل خپګان نه پټوي.
د اسمت ساروان رپورت موریده. مشکوک امریکایي بی پایلټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې د بمباری په ترڅ کې درې سغدریزي وسلوال وجلی. د بریتی رشپا مبارک شاهي سیمه کې تر سره شوې ده. راځي چې د تفصیل لپاره د عمر دراز وزیر رپورت وورو.
د پولیټیکل انتظامیه چارواکي پیخه تاییدوي او مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه خواوشه 8 بجې امریکایي ډرون د میرلی بازار نه لویدیځ اړخ په 1 کیلومتره فاصله کې مبارک شاهي سیمه کې د وسلوالو یو بینجو ګاډۍ په نښه کړ چې ورباندې 2 میزایل وداغل. د دوی د وینا تر مخه په دغه ګاډۍ کې 3 وسلوال په مکه باندې ووژل شول. دغه رنګې بعضې رسنۍ هم د وژل شوو شمېره 3 او یا 4 ښیي. خو د سیمې ځایي موکې لیدونکي کسان چې خپل نامونه څرګندول یې نه وغوښتل مشال ریډیو ته وویل چې په دغه برید کې یوازې 2 وسلوال طالبان وژلې شوي دي چې په نښه شوي ګاډۍ کې سپاره وو. خو د پېژنګلو په اړه یې سنه وویل چې په نښه شوي وسلوال څوک دي. د سیمې استخباراتي ادارې چارواکو هم د وژل شوو پېژنګلو په اړه سنه وویل چې د کمې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د روان کال په اکتوبر میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا ټول 9 بریدونه ترسره شول چې شپږ په شمالي او 3 په سویلي وزیرستان کې شوي دي. د 13 میاشتې په 9 بریدونو کې تر اوسه پورې 20 وسلوال طالبان وژلي شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو زمونږ غږ د مشال راډیو نه اورئ. د نن نه 2 کاله وړاندې د پېښور ښار په مینا بازار کې شوې یوه بمي چاودنه کې د 1.5 سلو نه زیات خلک مړه شوي وو. دې بمي چاودنې نه 2 کاله وروسته د دې سیمې دوکاندارانو سره زمونږ همکار فواد علي شاه خبرې کړې، هغه یادونه تازه کړې. راځئ چې دا رپورټ واورو.
د پېښور ښار په مینا بازار کې شوې بمي چاودنې 2 کاله پوره شو، خو د هغه ځای دوکانداران وایي چې دوی ته اوس هم د هغه چاودنې یا دماکې ورځ داسې یاد ده لکه چې پرون شوې وي. دوکانداران دا هم وایي چې د هغه بمي چاودنې نه وروسته په مینا بازار او خواوشا بازارونو کې کاروبارونه خراب شوي دي او د ډېرو کاروباریانو کروڑونه روپۍ ډوبې شوې. د هغه چاودنې په وخت د نورالدین د قیمتي کانو په دوکان کې 15 کسان وو چې پکې 15 مړه شول او د اغز وای جو بل شو. د مینا بازار په مینس کې د روډ په غاړه جوړ د نورالدین دوکان ټول د وینو او مړو ډک وو.
قلم نشي ریده دا د سکار دي چې زمونږه پښتانه دا نقل کوي کنه او چې سر مې د لاد د ګټې ولګنه ستا خبره به میر نشي. زمونږه تقریبا دا غلا 2 کاله دي چې سر کاله وشي کنه زمونږه باغه شړقه واغه مړی او واغه د غیر نشي.
دا چې او دنه 2 کاله وروسته د اکتوبر میاشتې 25مه نیټه شوې وه. 25 کل سراج ګل په هغه وخت کې د مینا بازار په سر کې گنٹاگر سره خوا کې جوړ خپل دکان کې ناستو. سراج ګل په هغه خلکو کې دی چې چا چاودنې نه وروسته د جوبل شو او مړو د اسپتال تر سولو کار کړو. د هغه چاودنې یاره اوس هم د دې ځوان په زړه کې پرته ده.
هغه خلک زمونږ نه یریږي چې کم زمونږ په مخامخ ناستو، کم زمونږ رونه وو. زمونږ دا گاونډیان دي، دونه خسته خسته ځوانان. پرون ابل پرون 28 اکتوبر او زمونږ په زړه باندې مغه شانتي تیارې، مغه شانتي حالات واپس را دغه شو. ما ته مې بابا جان وای چې ولې خپه یې، مال نن بیا په مونږ هغه د قیامت ورځ دوباره راښکاري. خو زه شکر دی چې حالات مخکې نه ډېر ښه شو او ملکی حالات هم ښه دي. چې دغه شانتي حکومت مرسته یې نو نه دا سختي بیا راتلی شي نه بیا سره تلی شي.
هغه خلک د چا خپل خپلوان چې د مینا بازار په چاودنه کې مړه شوي وو، د ځایي دوکاندارانو د وینا تر مخه اوس په دې بازار هم نه تیریږي او دا بازار سپیره بولی. یو دکاندار بنیامین وای
چې کم پکې خراب شوی کنه هغه غریبانان خو پدې لار هم نسی راځي. مونږ ته وای کنه دکانداران راځي وای پدې لار مونږ ناراضو او نور بس د الله د غره کنه تیریږي ټیم تیریږي.
یو وخت دا سه چې مینا بازار په ګلو کوسو کې ګرځېدل با ډېر ګران وو او دلته با په دکاندارانو ډېر زیات رش وو. خو بنیامین وای چې په مینا بازار کې اوس د اختر په میاشت کې هم د کاروبار خوند نشته دی.
روزګار خراب شوی دی تقریبا د ډېرو یوازې دا نه ډېر بازارونو زموږ ملګري دي کنه هغه ډېر بازارونه ډېر مدم شوي دي. او دې ورځو کې زموږ خو بازارونه خو خراب شوي دي نشته. بس صرف دومره وشي چې هغه دکان خرچه مرچه وشي. بس
د پېښور پولیس د چارواکو د وینا تر مخه په مینا بازار کې شوې دا چاودنه په پېښور ښار کې شوې د ټول نه غټه بمي چاودنه وه. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیوال ریپورت د ملګرو ملتونو د عامه پوهنې ساينس او کلچر د پرمختیاي ادارې یا یونیسکو فلسطینیانو ته په یاد اداره کې بشپړ غړیتوب ورکړ. فلسطینی ادارې کلیوي خو د پرمختګ د خپلو هاغو هڅو په لړ کې چې غواړي ملګري ملتونه ورته د مشروع ریاست حیثیت ورکړي د لومړی بریا په توګه یاد کړ، نو له بلې خوا اسرائیل او امریکا بیا په دغه عملیه سخته خواشینی ښودلې ده. په دې اړه پام وکړئ د واشنگټن نه د هارون باچا ریپورت.
د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس لخوا د 13 سپتمبر د میاشت په 23 نیټه په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو د بشپړ غړیتوب لپاره له رسمي درخواست جمع کول ورسته، د پیر پر ورځ د فرانس په پلازمینه پیرس کې د یونیسکو په عمومي غونډه کې فلسطین د غړو هیوادونو د دوه په درې برخې د حمایت په ترلاسه کولو د یادې ادارې 195 غړي هیواد وټاکل شو. د رایټرز جانس پراپور کې راغلی ل رای وچونې ورسته د عمومي غونډې ګډونوالو د فلسطین په حق کې شعارونه پورته کړل او د خوښۍ څرګندونې وکړې. اجانس د فلسطینیانو د مشر محمود عباس د فلسطین سرکاري خبري اجانس وفات کړې هغه خبر راغستې چې ویلي دي له دې وټ څخه د کوم چا مخالفت کول مقصود نه دي، بلکې د ازادۍ او انصاف له اصول سره د غړو هیوادونو ملاتړ دی چې ترې څرګندېږي. نوموړي زیاته کړې دا رایه د امن په خاطر ورکړل شوې او د فلسطینیانو د هغه مشروع قومي حق سره د ملاتړ لپاره ورکړل شوې چې غواړي ځان له یو خپلواک ریاست ولري. په عین وخت کې د فلسطینی ادارې ویان غاسم خاطب په رام الله کې رویټرز اجانس ته وویل د یونیسکو غړیتوب به د فلسطینیانو لخوا د یو نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په لړ کې معاون ثابت شي. زما په فکر د فلسطینیانو دا بریا چې د یونیسکو غړیتوب ترلاسه کړي د دوی د هغو هڅو لپاره چې غواړي فلسطین د یو مشروع ریاست په توګه باید وپیژندل شي د اهمیت وړ ده. دا د دغه نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په موخه د فلسطینی کوششونو یوا برخه ده. هم په رام الله کې له رویټرز اجانس سره په خبرو کې د فلسطینی ادارې د سیلګرای وزیر خلود دویبیس د یونیسکو غړیتوب د فلسطینیانو د تاریخي او کلتوري اساسو د ساتنې لپاره مهم وباله چې ویل
العدويه الكامله ستفتح لنا ابواب خاصه
بشپړ غړیتوب زموږ لپاره لارې پرانیزي. په ځانګړي ډول په نیول شو سیمو کې زموږ کلتوري میراث چې په قصدي توګه څنګه ویجاړول کیږي موږ به وکولې شو د فلسطینی ځایونو ساتنه پیل کړو کوم چې په شرایط تو برابر دی تر سو د نړۍ د میراث په لیست کې نمونه اندراج شي. اخو بیا راپورونه وایي چې اسرائیل د فلسطین لخوا ملګرو ملتونو ته لار پیدا کول یوې سانحې سره تشبیه کړي او د امریکا په حق له هم ویل شوی چې له یونیسکو سره اړیکه خړپړ شوې دي. هم په پیرس کې د یونیسکو یوې غونډې ته په خپل وینا کې په یاد اداره کې د اسرائیل استاذي نمرود برکان د عمومي کانفرنس لخوا فلسطینیانو ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په غندنې کولو دغه عملیه هم د یونیسکو د چارټر او هم د نړیوال قانون او امن پر ضد یو عملیه وبلله. دا د یو تنظیم لپاره چې له حقیقت څخه د ارتباط شکولو پریکړو کې یو غمجن ورځ ده. دا د دې د ممکنه تباهۍ لپاره زرغونه کول دي. هم دغه لبد مرغه هغه سو چې نن دلته واقع شو. دغه راز د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولند په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د یونیسکو د غړو هیوادو لخوا د فلسطین د غړیتوب په حق کې رائے ورکول په کلکه وغندل او دغه پر مختګي په منځني ختیځ کې د پایدار امن په مخ کې د یو غټ خند په توګه یاد کړ. نوموړي د یونیسکو پرونه پریکړې زیږولې زینو قانوني محدودیتونو ته هم اشاره وکړه چې په خبره د امریکا حکومت به ونشي کړې له یادې ادارې سره روانه میاشت د شپېتو ملیونو ډالرو مرسته وکړي او زیاته کړه. په دې ووټ سره 102 ملکونو خپل فیصله وکړه. موږ له دې ووټ سره مخالفت څرګندوو او موږ د هغو اغیزو په اړه اندېښمن یو چې نه یوازې په هغه چاپیریال به پرېوځي په کوم کې چې موږ غواړو دغه دواړه خواوې د خبرو میز ته بیرته راولو، بلکې د یونیسکو لپاره هم کوم چې هغه تنظیم دی چې موږ ورسره مرستې کوو. رویټرز اجانس بیا د یونیسکو د مشر آرینا بکووا خبره هم راغستې چې د امریکا لخوا د مرستو د لړۍ د پرې کېدو احتمال ته په کتنې د غړو هیوادونو څخه د زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې ده. باید وویل شي امریکا، کینیډا، جرمني او هالند د فلسطین د غړیتوب په مخالفت کې او برازیل، روسیا، چین، هند، سویلي افریقا او فرانسیا یې په حق کې رای ورکړې. برېټانیا او ایتالیا له رای ورکولو ډډه وکړه. راپورونه په داسې کې وایي د یونیسکو لپاره د فلسطین د ووټ په سر د اروپایي هیوادونو اختلافونو د اروپایي اتحادیې په هغو هڅو چې په دې وروستیو کې د یوې عمومي او غښتلې بهرنۍ پالیسۍ د جوړولو په موخه پیل کړې وې اوبه واړولې. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوس هم یو دوه رپورټونه د افغانستان په اړه. د خوست میشتو هندوانو کورونه او ځمکې ځینو کسانو یا په زور نیولي او یا یې هم له موقع څخه په ګټې اخیستې په کې اړولې. دا خلک اوس دوی ته کورونه او ځمکې بیرته نه ورسپاري. دوی په دې برخه کې له خوست، له والي او نورو ځایي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال په رپورټ کې.
هندوستان ته مهاجر شوی د خوست هندوان وایي چې دوی غواړي ژر واپس خوست راشي او د پخوا په شان بیا په خوست کې خپل ژوند وکړي. خو په خوست کې یو شمېر د ځمکو غاصبینو نه یوازې په ولسوالیو کې د دوی ځمکې او جایدادونه غصب کړي، بلکې د خوست ښار ختیځه برخه کې اویا کاله وړاندې جوړه شوې هندو کلا او دې کلا ته نږدې په لسګونو جریبه ځمکه هم چې د خوست میشتو هندوانو مالکیت و غصب کړی. خوست میشتو هندوان له دولت غواړي چې د دوی کلی او ځمکې بیرته ور وسپارل شي. د دوی یوه ډله چې اونۍ وړاندې خوست راغلي په استازیتوب یې شنکر لال وایي چې دوی له دې خلکو سره خبرې کوي چې بیرته خپل ځمکې او جایدادونه ور پرېږدي، خو که غوښتنه یې ونه منل شي نو له چارواکو یې بیا غوښتنه ده چې دوی په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
داسې ده چې دا تقریبا شل کاله شول چې موږ دې ځنه مهاجرت کړی دی، نو یو ته دا د مینځکه جیدودونه نه صرف د موږ شاید نورو خلکو نه غصب شوي وي، ولې موږ ته ګیله په دې نه درېږي چې موږ اقلیت یو. خو موږ ته خپل محترم ولی صاحب ډاډ ورکړلو چې تاسو جیدود خپل جیدود مو د مخکې مامو اوس باوي پاینده کې باید تاسو خپل جیدود نه بو مستفید کېږي.
خوست ولی عبدالجبار نعمی او نورو دولتي چارواکو چې د سه شنبې په مازدیګر د هندوانو له کلي څخه لیدنه کوله وویل دوی هغو خلکو ته چې د هندوانو ځمکې او کورونه یې غصب کړي یوه میاشت وخت ورکړی چې د ځمکې او کورونه دوی ته بیرته خوشی کړي او دا هندوان هم له هندوستان څخه بیرته خپل هیواد ته راشي.
همدغه دی چې نن یې راغلم د دوی د دغه مرکز څخه لیدنه کتنه کوم. یو وار بیا مې دوی ته ډاډ ورکړی چې دوی ته به د دوی کورونه، د دوی مارکیټونه، د دوی جایدادونه دا به انشاءالله چې موږ هلی ځلې کوو چې دوی ته برته په اختیار کې ورکول سي او د غاصبینو له منګولو نه راخلاص سي.
نو هندوانو په خوست کې د خوست له خلکو سره هغه وخت ضرورت ژوند درلود. په اړه د خوست د صبری او قوم مشر مدیر میرزمان صبری وایي چې دوی د خوست میشتو هندوانو سره یو اوږد او سوله ییز ژوند کړی او یو بل ته پوره درناوی کېدو.
هندوانو نه تنه چې دوی په غمونو دردونو په خوشحالۍ کې موږ سره ګډون کړی دی، بلکې داسې قومي منازعې جنګونه چې پیسې دوی منځګړیتوب کې کړی په دغه اصلاح پیسې کې کړی. نو موږ دا سترګې دي چې دا موجوده دولت د دوی سره به کومه کوي، کنه موږ په د قومي سره حاضر چې دوی سره همکاري وکړو.
د یادونې ده چې په تېر وخت کې هندوانو نه یوازې دوکانداري او سوداګري کوله، بلکې د دولت په ادارو کې د ښوونکو، ډاکټرانو، انجینرانو او نورو منصبونو هم دندې ترسره کولې. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د ننګرهار حکومتي چارواکي وایي د دې باوجود چې د مختلفو ولسوالیو خلکو دوی سره ژمنه کړې وه چې بیا به کوکنار نه کړي، خو یو شمېر خلکو بیا هم کوکنار کرلی دي. حکومتي چارواکي وایي له شلو پورې داسې کسان نیولي چې د دې پرېکړې نه سرغړونه کړې وه. له جلال آباد باز محمد عابد د نور تفصیل سره.
د ننګرهار امنیتي ادارو شل تنه هغه کروندګر نیولي چې د کوکنارو د نه کرلو د ژمنو باوجود په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلی وو. د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې له کروندګرو سره دې پرېکړې ته رسېدلي وو چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کري، او امنیتي ادارو ته ویل شوي وو چې سرغړون کې به د قانون منګولو ته سپاري.
اوس په ټولو ولسوالیو کې د ټولو سیمو خلکو لیکلي تعهدات سپاري ولایت مقام ته، او په دې کې ژمنه کړې ده چې دوی به کوکنار نه کوي او همدارنګه د خپلو سیمو شرایطو په نظر کې نیولو سره دوی ناغې هم ایښي دي.
دا چې د ننګرهار په کومو ولسوالیو کې د کوکنارو د کر په توګه کروندګر نیول شوي، یو زلبی احمد ضیا عبدالضیا وایي
خوګیانو کې هسک مینه کې لالپور کې او شیرزادو کې تر اوسه پورې شل تنه کروندګر چې امر کوکنار کار لاغوي نیول شوی دی او د قانون منګول تسپال شوی دی.
تیر کال هم د دغه ولایت په یو شمېر غرنیو ولسوالیو کې کروندګرو کوکنار کرلی وو چې د اړولو په وخت کې د امنیتي ادارو او کروندګرو ترمنځ وسلوالي نښتې هم رامنځته شوې وي. دا چې سکل بیا د کوکنارو د کرلو مخنیوی کیږي، ولایتي اداره به په دې وتوانیږي چې مخه یې ونیسي. دا پښتنه احمد ضیا عبدالضیا دارنګه ځوابوي.
ولایتي اداره کاملا دا توانمندي لري، امکانات لري، ټولو ساحو ته رسیدګي کولی شي. کاغه لرې نقطې دي، که نږدې نقطې دي، که هغه نام دي، که ډاډمنې دي، او هر هغه څوک چې کوکنارو کوي هغوی د کار نه وړاندې هغوی نیول کېږي او قانون منګول ته سپارل کېږي. نو موږ او امیدوار یو چې په دې کوشش سره به په ټولو سیمو کې داسې صحه پاتې نشي چېهلته کوکنارو کر رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال په سرکاري او غیر سرکاري توګه د کوکنارو د مخنیوي په حق لشپږ شپېته غونډې ترسره شوي او کروندګرو په بیا بیا ژمنې کړې وي چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
په پیښور کې په لږه شیبه کې دولس نیمې بجې کیدونکې دي. تاسو به په پوره دولس نیمو بجو د اسرالم مومن نه د خبرونو لنډیز واورئ. د خبرونو د لنډیز نه پس ګڼ شمېر رپورټونه لرو چې یو رپورټ پکې دا هم دی چې د چارسدې سپلای اوس د چارسدې ترڅنګ په کراچۍ کې هم خرڅېږي. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
نن په استنبول کې د ترکیه، پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه شروع کیږي. د ملکن ډیویژن په شانګله کې د واده د جن یو گاډی کندې ته پرېوته چې پکې څلور کسان مړو او دیالس نور جوبل شوي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د امریکا جاسوسي الوتکې برید کړی دی چې پکې دوه مشکوک ورپکې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم څانګې یونیسکو فلسطین ته بشپړ غړیتوب ورکړی، بلخوا امریکا یونیسکو ته خپلې مرستې ودرولې دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د نړۍ مشرانو دا خبرداري ورکړی که د بې انصافۍ ختمولو لپاره یې ګامونه پورته نه کړل نو دوی به د نړۍ د اوه اربع آبادۍ لخوا د مخ په زیاتېدونکي احتجاج سره مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغانستان په کندهار ولایت کې پرون د ملګرو ملتونو په دفتر شوی ترګر بید غندلې دی. او د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې ایف آی اے مرستیال ډایرکټر اکرام الله خان تیره شپه د کوهاټ په ډورا روډ باندې یو وسلوال برید کې وژل شوی.
د خبرونو لنډیز موریده اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه کوو. د پاکستان ورځپاڼو نن په دغو موضوعاتو ادارې خپرې کړې دي چې د مشترک المنافع هیوادونو لخوا د غربت د ختمولو په اړه ژمنې شوې دي. د جنوبي وزیرستان د کروندګرو ستونزې مخې ته راغلې دي او د نړۍ د آبادۍ په زیاتوالي کې د پاکستان د ونډې په اړه هم ادارې خپرې شوې دي. زموږ همکار ریاض موساخیل د پاکستان د ورځپاڼو سرټکی تاسو ته دراوروي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې د استرالیا ښار پرت کې دولت مشترکه مشرانو په ګډه سره اعلامیه جاری کړې ده چې پکې د خوراک تحفظ، ماحولیاتي بدلون، د رنځونو ختمول او د ماشومانو او زنانو په چارو غور وشو. ولې د دې سره سره د پاکستان او استرالیا د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې سید یوسف رضا ګیلانی په خپل استرالوي همپایا په ډاګه کړه چې د افغانستان د مسلې داسې حل پکار دی چې بدې اغیزې په پاکستان پرې نه وځي. اداریه لیکي چې څرنګ د 9 ستمبر وروسته افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړی شو نو هلته نوي حکومت کې شمالي اتحاد ته زیاته برخه ورکړی شوه او چونکې د هغوی زړه د هند سره لګېدو نو دا شان افغانستان کې د پاکستان په ضد سوچ راپورته شو. اداریه اخره کې وایي چې اوس د افغانستان نه امریکا او اتحادي عسکر په وتو کې دي. باید چې د افغانستان د مسلې یو پرامن حل ولټول شي او د طاقت په ذریعه امن نشي راتلی. بل دا چې د لړکې پاکستان هم د پام وستل نه دي پکار. نو اداریه هیله لري چې د استرالیا وزیر اعظم به د پاکستان دریس پنډیوال کچ په خشان را پورتکړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼې خپل اداریا د وانا د کروندګرو په جایزو غوښتنو لیکلې ده او وایي چې د حکومت د غلطې پالیسۍ له امله باغونو ته په وخت سره ور نکړې شوه او اوس چې د غنمو د کر وخت دی نو بیا هم حکومت د سرې په وړو وړو بندیز لګولې دي چې ورسره به په زرګونو اکړه ځمکه باندې کر اونه شي. اداریا د کروندګرو د خولې لیکي چې حکومت په دې وجه د سرې په وړو وړو بندیز لګوي چې دا په ترهګرۍ کې کارول کیږي. نو دا هیڅ جواز نه دی ځکه چې ترهګر به خپل کار په بله طریقه هم وباسي. خو مسله به صرف کروندګرو ته جوړ شي او دا چې د یو غلط مقصد د مخنیوي د پاره د خ مقصد کارونه او درول هم سمانه نه لري. اداریا اخره کې د کروندګرو د خلې پاکستانی پوسټ هم وایي چې حقوی د دې لړکې خپل کردار تر سره کړي ځکه چې د دې حکومتي عمل سره به خلک د ستونزو ښکار شي او قبایلی سیمه کې چې د روزګار موقع د اول نه هم ډېرې کمې دي دې سره به نور هم خلک اوزپل شي او عین ممکن دا چې ترهګرۍ تباه وده ورکړي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریا د نړۍ مخپسې وکیدونکو آبادۍ لیکلې ده او وایي چې دا وخت د نړۍ ټول آبادی او عرب نه اوړېدلې ده چې پکې 13 کروڑه د پاکستان ده. اداریه وایي چې د تیرو وختونو په پرتله اوس آبادی ډېر په تیزی سره زیاتیږي او د یوې اندازې مطابق که دا رفتار روان پاتې شو نو نړۍ کې به د خوراک څښاک د سیزونو سخت کمی راشي او راتلونکي 50 کالو کې به د میانو ذخیره هم نیم په نیمه راکمه شي. اداریه اخره کې وایي چې په تیرو 50 کلونو کې آبادۍ کې نیم په نیمه اضافه سره دا خبره ظاهریږي چې زمونږ د استعمال غله هم په مونږ نیمه شوې ده. نو اوس به فیصله هر تن په خپله کوي چې که هم دا رفتار روان وي نو راتلونکي کې به څه حالات جوړیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی فائنانشل ټایمز او د امریکا د نیویارک ټایمز ورسپانو د شنبې په ورځ په کابل کې پر بهرنیو سرتیرو د شوې ځانمرګي برید پاړه تبصرې خپرې کړې دي. دواړه ورسپانې وایي که څه هم طالبانو د دې برید پړه منلې ده، خو امریکایي او افغان چارواکي شکمن دي چې دا کار د حقانی شبکې کړی دی. د حقانی شبکې په اړه ویل شوي چې دا په پاکستان کې میشته ده او له آی اس آی سره اړیکې لري. که چیرې په دې برید کې هم د حقانی اورپکې ډلې لاس ثابت شي، نو بیا د پاکستان او امریکا اړیکې به څه بڼه خپله کړي. د دې پوښتنې د ځواب میندلو هڅه په یادو شوو مقالو کې شوې ده چې په امیر ساحل مهمې برخې در اوروي.
د برتانی فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ په افغان پلازمینه کې پر بهرنیو ځواکونو له حملې سره بیا پر حقانی اورپکې شبکې توجه متمرکزه شوې ده. دا شبکه چې د افغانستان جنوب ختیځ پورې تړاو لري، له تیرو 15 کالونو راهیسې په جګړو کې بوخته ده چې په هیواد کې د خپل رول ساتنه وکړي. امریکا شک کوي چې د پاکستان په استخباراتي ادارې آی اس آی کې موجوده ناصر د دې ډلې ملاتړ کوي. ورسپانې لیکي دا ځکه چې پاکستان په افغانستان کې له هند سره د سړې جګړې په ترڅ کې افغان وسلوالې ډلې د خپل ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه کاروي. فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکي په واشنگټن کې داسې خبرداری زیاتېږي چې کېدای شي امریکا له پولې هغې خواته په پاکستان کې د حقانی شبکې ودانۍ په نښه کړي. د ورسپانې په لیکنه کې راغلي داسې هر ثبوت چې د شنبې د ورځې په برید کې د حقانی ډله ککړه وښي، نو دا به د امریکا او پاکستان ترمنځ خراب اړیکې لا پسې نور ور خراب کړي او دا اړیکې به پر داسې مهال ترنګل شي چې امریکا غواړي پاکستان ورته له یاغیانو سره د خبرو لپاره مرسته ورکړي. په پاکستان کې چارواکي له داسې تورونو په سختۍ سره انکار کوي او له واشنگټن سره یې اړیکې د جمود ښکار دي. د مې په 2 نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن وواژه او د ورځپاڼې په خبره پاکستان لا تر اوسه له هغه شرمه نه دی رغېدلی. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا غوسه بیا په دې کمه شي چې که پر پاکستاني خاوره یې حمله وکړه نو دا به ډېرې بدې نتیجې ولري. پاکستان اټومي وسله لرونکی هیواد دی او په نازک حالت کې دی. ورځپاڼه زیاتوي داسې کار به لږ تر لږه دا وکړي چې د امریکا ضد ګامونه به واخیستی شي او د پاکستان په پوځ کې به د جنرالانو پر ضد بغاوت وشي چې په اړه یې ګمان دی چې له امریکا سره تاوده اړیکې لري. د پاکستان په پوځ کې شاوخوا 15 لکه سرتیری دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د شنبې په ورځ په کابل کې پر بهرنیو شوي برید ناټو ته یو شدید گزار ورکړ. په دې ځانمرګي موټر بمی برید کې چې پر یو بس شوی وو 14 بهرنیان چې زیاتره یې امریکایان ول او 4 افغانان ووژل شول. د ورسپانې په خبره سمدستي د پیښې پړه طالبان ومنله، خو امریکایي او افغان چارواکي شک کوي چې دا کار د حقانی شبکې کړی دی. د دې شبکې وسلوالو دا ثابته کړې ده چې د ډیرو طالبانو پرتله په ښه ډول روزل شوي او منظم شوي دي. ورسپانې لیکي دې ډلې په دې وروستیو کې د ملکي اهدافو پر ځای پوځي هغه په نښه کول پیل کړي دي. ورسپانې لیکي له دې سره حقانی شبکه نړۍ او په ځانګړي ډول افغان ولس ته پیغام ورکوي چې دوی د بهرنیو سرتیرو د وژنې صلاحیت هم لري او دا کار کول هم غواړي. نیویارک ټایمز ورسپانې زیاتوي له دې سره بله خبره دا ده چې د حقانی ډله او بمونه یو ادرس لري او هغه پاکستان دی چې پکې دا ډله میشته ده.
په امیر ساحل نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله. په داسې حال کې چې د لیبیا عبوري حکومت غوښتل په دغه هیواد کې د ناټو ماموریت باید د روان کال تر پایه وغځیږي، د دې سازمان عمومي سکرټر د پیر په ورځ د لیبیا د مشن د بریالیتوب په دعوی کولو د دې د ختمولو اعلان وکړ. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټنه هارون باچاره کوي.
ورسته له هغې چې 13 اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیبیا د ناټو د 13 مارچ په میاشت کې د پیل شوي ماموریت د ختمولو پریکړه وکړه. د یاد سازمان عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن 13 ورځ ترابلس ته سفر وکړ ترڅو د دې هیواد د بوري حکومت له چارواکو سره په دغه موضوع خبرې وکړي. له لیدنو وروسته نوموړی هم په ترابلس کې د لیبیا د انتقالي شورا د مشر مصطفی عبدالجلیل سره په ګډه یو مطبوعاتي کانفرنس کې حاضر شو او په یاد هیواد کې د ناټو د مشن د پای ته رسیدو اعلان یې داسې وکړ.
At midnight tonight, a successful chapter in NATO's history is coming to an end.
نن نیمه شپه د ناټو د تاریخ یو کامیاب باب سرته رسیدي. ولې تاسو وار لمخې د لیبیا د تاریخ یو نوی باب رقمول پیل کړی دي؟ دا سې نوی لیبیا چې ازادي، جمهوریت، بشري حقوقونه، د قانون حاکمیت او پخلاینه یې بنسټ جوړوي.
Human rights, the rule of law, and reconciliation.
باید وویل شي چې د لیبیا اتم میاشتنۍ کورنۍ جګړه هغه مهال سرته ورسېده کله چې د تېرې میاشتې په شلمه نېټه د دې هېواد پخوانی واکمن معمر قذافي تر نیول کېدو سمدستي ورسته ووژل شو. په لیبیا د ناټو ماموریت په داسې حال کې بشپړېږي چې د اسوسییټډ پریس اجانس له راپور سره سم د دې هېواد عبوري چارواکو له دې کبله چې د قذافي پلویان له هېواده په تېښته کولو بریالي نه شي د یاد سازمان د هوایي عملیاتو د روان کال تر پایه د غځېدو غوښتنه کړې وه. اجانس په عین حال کې د لیبیا د خبرتیا د وزیر محمود شمان له خولې لیکي چې وایي دوی به وکولی شي د ناټو له مرستې پرته په یاده مسله قابو بیا ومومي. خاغلی رسموسین د ترابلس خبری غونډې ته په وینا کې د لیبیا د خلکو د ټینګ عزم او میړانې په ستاینه کولو په دې هیواد کې د ناټو مشن بریالی وباله چې ویویل تاسو ملک سو خپل تاریخ او خپل تقدیر بدل کړئ. مونږ ملک سو له تاسو څخه دفاع وکړو. مونږ په ګډه سره بریالي شو. لیبیا بالاخره آزاد ده. د راپورونو تر مخه ناټو د تیرو وو میاشتو په موده کې په لیبیا د 9600 هوایي بریدونو په ترسره کولو 15900 پوځي اهداف ویجاړ کړل. د دې سازمان د ائتلافي غړو هیوادونو ملکی او پوځي چارواکو هم په لیبیا د ناټو د مشن په بریا په دې ادا کولو چې وایي ملکی وګړو ته د ډیر لږ نقصان په وختو سره د قذافي د پوځ د کمانډ او کنټرول نظام له منځه لاړو د خوښۍ څرګندونې کړې دي. د لیبیا لپاره د ناټو د ائتلافي پوځ مشر قمندان اډمیرل جیمز سټیوریډز اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي د پیر ورځ دغه لپاره د ویاړ او د خوښۍ ډکه ورځ ګرځېده چې په لیبیا د ناټو د کامیاب ماموریت د بشپړېدو اعلان وشو. خو بل لوري ته په لیبیا د ناټو په مشن انتقاد کوونکي هیوادونه لکه روسیا، چین او سویلي افریقا وایي د ناټو سازمان په یاد هیواد کې د عملیاتو پر مهال د دې لپاره چې دغلته رژیم راوپرځول شي له ټاکل شوو حدونو څخه د تجاوز کولو مرتکب شوی دی. راپورونه دغه راز په لیبیا د ناټو د عملیاتو د توالت لامل د دې سازمان دننه د هیوادونو خپلمنځي اختلافونه یادوي چې وایي په 28 غړو هیوادو کې یوازې 8 ملکونو د لیبیا په عملیاتو کې برخې اخیستو ته زړه ښه کړو.
د هارون بچار پوسټ موریده د ایساف چارواکی وای همدا اوس په افغانستان کې د ډیرو نام نیو مسولیت په پاکستان کې د کوټه د شورا په غاړه ده. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ویان د دوشمې په ورځ ویل چې امنیتی تدابیر باید تر پخوا لا جدي شي. په دې اکل نور حال له کابل زموږ همکار معصوم میوند راکوي.
په افغانستان کې د ایساف چارواکي وایي له پاکستان سره د دې هېواد سرحدي سیمې د امنیتي حالت په خاطر د اندېښنې وړ دي. د ایساف ځواکونو ویان کرستن جیکوبسن د دوشنبه پر ورځ وویل چې په دې اړه باید اقدام وکړو او په خبره چې دغه شرایط باید تر څېړنې لاندې ونیسو. نوموړي په افغانستان کې د ډیرو ناامنیو او تاوتریخوالي مسؤلیت په پاکستان کې د طالبانو د کوټ شورا پر غاړه واچوي.
د کوټ شورا از اوورال ریسپانسبلټي فور د واست اماونت اف انسرجنت اکټیویټي.
د کوټ شورا د ډیرو ناامنیو او تاوتریخوالي مسؤلیت لري. د قانون شبکې ویلي چې دوی د کوټې په شورا اړه لري. د ایساف لومړی مسؤلیت د ولسي خلکو ساتنه ده. موږ باید د اوسېدو په ځای کې دا کار وکړو. بیا جدي هڅې وکړو چې امنیت نور هم ښه شي. له پاکستان سره سرحدي سیمې په ځانګړي ډول سرحد امنیت له پلوه د اندېښنې وړ دی. موږ باید په دې اړه عمل وکړو او دا موضوع وڅېړو. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت په هغه راپور کې چې کانګرس د افغانستان د حالاتو د ښه والي په خاطر لیږلی و لیکلي وه، له پاکستان سره پر کرښه د پروتوسیمو پرته په نور سیمو کې پرمختګونه سوي. په راپور کې دا هم راغلي و چې پاکستان په خپله خاوره کې د وسلوال خوندي اډو ته ځای ورکړي او د همدې خوندي اډو موجودیت په افغانستان کې د دوی ځواکونو ته سخت ګواښ دی. ښاغلی جیکوبسن د بیلټ ام زونټک جرمني یونیز هغه راپور نه رد کړ او نه یې ومني چې ویلي و د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د جرمني پوځي روزونکو د کار په اړه جاسوسي کړې او د خطر پیش کړی چې دغه معلومات به د وسلوال طالبانو لاسته ورسي.
speaker not the UPOL speaker and not the German government
zed ISAF bayan demna da UPOL aw Germany hukumat no da Germany majle raport da malumat da mumkin ali kedo par khbor sawi namanam aw na hamra dawam mushbu guru che takij aw nor khalak de che pa da jawab kar walai si
to answer this
ISAF da khabar das waqt ke bich da America da baharani char wazir Kabul aw Islamabad ta khpal ursi safar ke Pakistan ta khabardari ur kade wuchi pa khpal khawr ke de da tarah karu adela man zi yusi Hillary Clinton pa Kabul ke wal Pakistan د افغانستان دروان بهرن د هلیو برخه وو اوسې د تر کابل ورسته په اسلام آباد کې هم د خبر تکرار کړ. پاکستاني چارواکو ته ویل چې د افغان وسلوالو طالبانو اډو د لمنځولو لپاره دي په میاشتو کلونو نه بلکې په ورځو او اونۍ کار وکړي.
د معصوم پښتون رپورت موریده د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د جرمني د ځواکونو جاسوسي کوله. د خبره یوې بهرنۍ مجلې بیلډ ایم سونتاش په خپل رپورت کې د ناسرګندو سرچینو له قوله کړې ده، خو بل پلو پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي دي. پام وکړئ په دې اړه یو رپورت. رویټرز خبری اژانس لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور د نوم د پټ ساتلو په شر دوی ته ویلي چې افغانستان کې د جرمني ځواکونو او پولیسو د جاسوسۍ کولو په اړه خبره شوی ریپورتونه بې معنا او خندوونکي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال ترباس بیا په دې اړه نوموړي خبری اژانس ته ویلي چې دا ډول ریپورتونه د دې وړ نه دي چې دوی پرې خپل نظر ښکاره کړي. د بیلډ ایم سونتاش په نامه مجله چې په لوی تیراش کې خبریږي په خپل رپورت کې لیکلي، شخصي ټلیفوني مکالمې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ته لیږل شوي پیغامونه، د پوځي هدفونو امرونه او د پولیسو د سرتیرو نمونه په پټه د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا کشف شوي، او دې سره دا ویره مخې ته راغلي چې کیدای شي دا حساس معلومات د اورپکو لاسته ورشي. د امریکا متحده ایالاتونو له یوې مودې راهیسې پاکستان ته په شکمنو سترګو ګوري چې په حکومت یا استخباراتي اداره کې دننه ځینې کړۍ د اورپکو ملاتړ کوي سوله دې لارې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې په 2014 کال کې د ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، په پاکستان باندې د اورپکو سره د مرستو کولو تورونه په تیر مې میاشت کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د نخښه کولو نه پاس زیات شوي دي. د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وایي پاکستان ته د ملامتۍ ته ځکه نیول کېږي چې د پاکستان د خاورې نه د ترهګرۍ لپاره استفاده شوې ده.
زما خیال دی چې د یو حواله باندې دنیا او د نړیوالو جهاني ریاستونو او بین المللي ریاستونو ورسره د سیمه ییز ریاستونو دغه قسمه په دې درو حوالو دغه قسمه تصور یا اتفاقي رایه جوړیږي جوړه شوې ده چې پاکستان په دې حواله په دغه قسمه سیزونو کې ملوث پاتې شوی دی.
د امریکا، برتانیې، هندوستان، افغانستان او جرمني تر څنګ د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لخوا پر پاکستان د اورپکو سره د مرستې تنقید په داسې حال کې کیږي چې پاکستان تل دا ډول تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپله د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې په لومړۍ لیکه کې جنګیږي او د ترهګرۍ ښکار ګرځېدلې دي. نو پاکستان په سیمه او نړۍ کې د ځان د سپیناوي لپاره تر دې زیات نور څه کولی شي؟ خادم حسین:
پاکستان داسې کولی شي چې دلته د تندروایي چې کوم فکر دی د هغه فکر سره تړلي کومې ادارې دي، که هغه تعلیمي نظام کې دي، که میډیا کې دي، که مذهبي سیاسي پارټو په ذریعه کېږي، هغه روایت کې هغې باندې نظرثانی کړي. پاکستان دا کولی شي چې په افغانستان کې دننه د نړیوال ریاستونو د افغانستان د تعمیر لپاره لګیا دي، او هغلته چې کوم د تندروایي جو دم دی هغه تصادم کې د نړیوالو ریاستونو په ښکاره توګه مرستو کړی شي، او پاکستان داسې هم کولی شي چې خپل سټریټیجیک ژورتیا پالیسۍ باندې دوباره نظر وغورځوي.
د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان نیمګړی او زړه نازړه همکاري د نړیوالو په نظر کې د دې هیواد تصویر بدرنګ کړي. کارپوهان وایي په اوسنیو حالاتو کې پاکستان اړ دی چې په خپله کړنلاره کې بدلون راولي، سو د دوی په اړه د نړۍ تصور هم بدلون ومومي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې په دې وروستیو کې جنگونو او د ترهګرۍ پیښو تعلیمي سرګرمیانې ټکنې کړې دي، خو ځایي چارواکي وایي دوی د تعلیم د پرمختګ لپاره پوره هلې ځلې کوي. شانواز ترکزی له سیمې نه رپورټ راکوي.
د باجوړ ایجنسی په تحصیل چمرکند، تحصیل واړه او لوی مامون او ناوګۍ کې که یو اړخته د تعلیم شرح کمه شوې، نو بلخوا د باجوړ ایجنسی د ایجنسی ایجوکیشن آفیسر لالزاده په وینا په ټوله ایجنسی کې د تعلیم شرح زیاته شوې ده. د تحصیلي ښار د سرکاري های اسکول یو استاد عمر خطاب نمو وپوښتل دا سات د تعلیم څه صورت حال دی.
دا بچی دا زمونږ بچی دی، زمونږ د قوم بچی دی. پټول کې جی ایجوکیشن ریشو په بازار تر خپل سکول په بنیاد باندې ویم چې لکه هډ کوارټر دی دلته. په لاول کې زمونږ کله دغه شروع کېده دا اپریشن د دې نه مخکې سره 1500 تعداد وو. پرابرز پرنسپل څنګه تاسو کول هغه راته جواب کیږي چې سره په دې ورسي تقریبا 1000 تعداد
لدی ورست مو چې د ګورنمنت های سکول عنایت کلی باجوړ ایجنسی د پرنسپل حاجی رسول خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل د هغوی د اسکول شمیره زیاته شوی ځکه په گاوند کې یو شمیر اسکولونه الوزول شوی دي
خامخا چې ګورې تاسو نن ما سره به چې اسکول د اسکول دی هغه بلاس شوی دا رنګ هغه پرایمری اسکول دی الکانو هغه بلاس شوی دي نو خامخا تعداد هغه کې کم شوی دي بیمیل دا غدی کنه وای زغه هم داسې شوی دي لګ متاثر شوی خو دومره نه دي او جداد دلته د انسنتیو ورکي راپور مود تاسو په خوده خینو کې لور کلاسون کې ما سره دلته ګورې چې پاتنا کې 350 یو سیکشن دا کې دي په مور دا ټول غټ پرابلم چې کوم دی کنه آرام ته بلډینګونه دي 12 نیوري نو زمونږ نه ولا کان متاثر کیږي په دې باندې چې فلټر نشته دي
برخلوزو د باجوړ ایجنسی د مامون د سیمه ده او د دې سیمه د سرکاري های اسکول وایس پرنسپل عبدالرحمن سره د رابطې پر وخت هغه وویل چې د تعلیم شرایط د هغوی په تحصیل کې ډیره ښکته شوې ده
نو دا پرې چې کوم سکول نه وي د دې د سرویته لافیټ کراغلی او راښوي نه نو هغه خو بنیادي تور باندې بلډینګونه بالکل نشته او ذاتي زموږ سکول خبره دی نو په دې کې تاوه چې ملیشیا پرته وه د سکاوټس دا هغې نه خاص بیا آرمي والا الف آرمي کې آرټیلري والا ولې کې توپخانه لګېدلې وه کوم خو بالکل هغه بدل وم چې لګېدلې دی که نه نو د هغې سره بیا هغوی کومه مورچوبندي چې کړې وه د هغې سره به سوړی وو باؤنڈری والا گیٹ وغیرہ ڈال کر مس یوز کر بلڈنگ سورے سورے دیکھے نا داخل سوچے تجربے بالکل 30-40 فیصد ایجوکیشن تھا انٹرسٹ اور شکر کمیرا ریڈی
په باجوړ ایجنسی کې د پاکستان بیت المال په مرسته چریدونکې د یو اسکول پرنسپل علاءالدین نمو پوښتنه وکړه بعضی اولس د غربت توجه تعلیم نه وای ستاسي ادارې ته درخواستونه ورکوونکو کې زیاتوالی راغلی یا نه
زه چې خپل سوچ کوم تقریبا د 20 فیصد په یار دینم زیاته چې د کمه راغلی بلکې نه د شډیر هم سی وای لکه راشو مطلب د شډیر کم شوی دا خلک مطلب مایګریټ شوی دی یو ځنه بل زیاته دا غو واپس راتک چې کم نه غم ګران شوی دی د تعلیم هغه سہولت کم شوی دی چې اسکول وران دی ماشوم سبق ته وي کمه راغلی نو خامخا د تعلیم باندې اثر پرې وته ډېر زیات بیا هم خلک درخواستونه کوي ماشومان راځي خو زموږ سره کوټه چې کم نه هغه ډکوي هر وخت یې موږ ته داسې چانس نه مېلاوي چې ته مېلا هم شي یو کس نیم سرکاب شي یا مطلب دا چې بل ته شپ شي د یو سیز لپاره ماشومان 15 کسان چې کم دی هغو اپلیکیشن راکړي چې موږ ته داخله مېلاو شي
او وروسته مو د ایجنسی ایجوکیشن آفیسر باجوړ ایجنسی لالزاده سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د تعلیم شرا په ټول باجوړ کې زیاته شوه
2010 ایم ایس ڈیٹا کې 1,02,199 تقریباً سون سو اس سے منگا گور نہ ڈیر دیر سی 1,35,000 تقریباً رسی دری ٹوٹل لائز یہ ہول خبر ہے منگ سر چمر کن تاثر کسی نظر ہے جاتا لگا مسالہ تگ رہا تک دستا دو پارا ماؤ خلق ان دیر اگلے عوام کنو کنو میں ڈیٹ اللہ منگ راکھا سی ایم ایس ڈیٹ اور نومبر کی ان شاء اللہ دسمبر کی بیٹی
او ړنګولی شوی اسکولونه به کله پوری بیا ودان شي لالزاده وای
دا موږ سره ټوټل چې 93 اسکولونه وران شوی دی مکمل یا فاش دی کنه ته په دې تقریبا 30 پوری دا څه جوړ شو څه باندې کار روان دی مختلف دا این جی او زیف سی والا این ار سی والا او دا ای 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 والا دا یو دا یونیسف والا دی جوړی او سار ایم کی جوړی په هر حال دا څه پی ڈی پی کی دی په هر حال دا هو فنډ والی په سی والی په ټریننګ والی کنه او ټی او فپ کی لګی نو کال په کی لګی او نیم په کی لګی والله خو ان شاء الله کار کې تیز روان دی ضرور وشي
د ځای اولس په غوښتنه چې تعلیمي ادارې دی باید زر تر زر بیا ودانې شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم په لار کې مخ په وړاندې روان شي شانواز ترغزای مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
اوس هم د دې خبرونې روسته رپورت واغه ده چې د 400 سپلای چې په خو به یوازې په 400 بازار کې جوړېدلې او د 400 خلکو یالګ تر لګه د پیښور او شاوخوا سیمو خلکو به خوښولې اوس یې شهرت زیات شوی په کراچۍ کې هم د 400 سپلای جوړیږي او د نور قومونو خلک هم د 400 سپلای خوښي زمونږ همکار له کراچۍ ښار نه ظفر کریمی دا رپورت را لګلې ساسو پام وته راګرځو
د 400 سپلای که یو وخت یوازې د پښتنو د استعمال پورې محدود وي خو کراچۍ کې مېشت د دغه سپلو یو جوړونکی فرمانی ګل وای چې د دوی په لاس جوړې کړې 400 والی سپلای اوس د نورو قومونو خلک هم خوښوي او په شوق سره یې اغوندي فرمانی ګل د سپلو لوی دکان لري دا چې د هغه دکان ته د پښتنو نه علاوه نور کوم خلک راځي په حق لې نوموړی وای
اکادل تا پنجابی هم راضی ماجرم ډیر راضی سرایکیان هم ډیر سفلو شو کوي دیم راضی چاینیز هم پکې کله کله راشي جوړن پکو کی او دا ترکی وال هم پکې دلته داسې چته بائی چانس راشي او عربیا چې کوم دي داغه لپاره موږ چپلې جوړو انگریزان هم راضی ما اوس لکه دا تقریبا سلور جوړې ما برمنګم ته لګلې یو انگریز هغه دلته راغلی و تک لاغم لکه دا خو برمنګم کې نو خلاص دیګه دا کوارت خلک ته مردان دې خور دے باجوڑ دے چترال دے لکا سوات والا خلق پکی ڈیر دی لکا زنگ مردان خلق پکی ڈیر دی پیخور پا دے پیر کی ڈیر دی بیا زیاد لکا غٹ مارکیٹ چوتے دا مونگ آغا دے پا نازم آباد کے آٹول تقریباً کواٹیان دی
فرمانی گول وائی کراچائی دے 412 چپلو لوی او دا توک مارکیٹ جوڑ شوے دے او دا دے زائی چخا دکانداران خیبر پختنخوا او نور سیموتا چپلی وڑی
دا اصل کے پہلے دا جوڑے چکے میں دے نو دا 400 دے نا لکا دا ایجاد چھے ہوئے کٹ تے اوزا دے ماں تیار اکڑی دا معلوم گو کہ سوابے تلے گو تقریباً 300 جوڑے مانا سوابے تلے لکا گدون تا دیر باجوڑ چترال بشام پیخور نوخار مردان تغبائے دے زینہ دا خلق دا مان اوڑی
دغی دکان تا چپلو پسراغلے یو تنوائی نماشنوالی راہ سے 412 چپلے پخپوکوی
زجی دا محمد جمیل نم دا زما او زمانگا زلہ سوابائی دا او دارا چھتا غم خوادی تل راغلے خوشحالی دا غی نمانگا دا سپلائی دا بچپن نا دا عدد تے کنا دا جی کلاو سپلائی میں واقع سے مردان آگا دا جی بس درینیم 100 روپائی بانتے او سوک پکے چھ دینو بندے سپلائی مشران چھ دینو اگئی اکثر بندے سپلائی وخی دا علاقان چھ دی نوے نسل نوے کل چھ کم دینو اگئی دا کلاو سپلائی وخی دا دا جی چھ دا لوگنے اعتباری گنا بروسے والی پخپلو لاسوی جوڑائی پسائی باندے جوڑائی دا اگئی مضبوطی چلی گی دوکالا دریکالا ہو چلی گی
دا پنجاب صوبے سرا تعلق لرون کے یو تن ہم دا چپلو اخستو دا پارا دا چپلو دے بازار تاراغ لے دے ہاگا وائی دا 412 چپلو ڈیر شوقین دے
میرا نام جو ہے محمد شفیق بیگ ہے زیادہ تر کھڑی پہنتا ہوں اور
شفیق بیگ وائی ز چپلے پپخو کول خوخوم منگ پنزو رونا یو دکور ٹول گیر لس کسان یو بس ہم دا چپلے دا ہم دے بازار چخا وڑو دا چپلے خائستہ ہم دی او ڈیر وقت کار ہم کبھی زما دے سر شوق دے زک خو دا 13 کلومیٹر لرے زائنا د دې چپلو اخیستو پسې راغلی یم فرمانی ګول سره په دکان کې 15 کاریګر کار کوي د هغه وینا ده چې هر کاریګر په لاسونو د چپلو جوړولو په ذریعه د ځان د پاره 2500 روپۍ ګټي او د خپلو کورونو نغری پرې تاوده ساتي سفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال ریڈیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي
د دې خبري غړی رپورټونه هم دومره پتلوتلو کې د اسحاق خان په واسه کې د غزل تاسټولو ته ډالې ده مانه جبا مر ته اجازه راکړې پر اتلن کې سات کې با فرخنده وزیر تاسو قربان وي
Thank you.
سرخی مخلزان سرایو سم گلاب گلاب سرخی مخلزان سرایو سم گلاب گلاب سرخی مخلزان سرایو سم بسرا سورے سورے لک بادام پور تراز بسرا سورے سورے لک بادام پور تراز خو سملا ما خسنا کام پور تراز خو سملا ما خسنا کام پور تراز Bye.